اغم بیخی سرلوسی پرتی دی زمان دکمت نده خوشده چه آغی حفاظت هم پا ده پمپون والا بانی وکی.
پخوا پا کنر که اطفایه نو موجوده چه کل با هم چیر تا اور ولگیدو نو دا اور وجلو لپار با لننگرهار سخا کومک غختل کیده چه ترسو با لننگرهار اطفایی را رسیدلی نو هر سبا پا ایرو بدل شوی و خو چلور کال کیگی چه نریوال زواکونو او مرکزی دولت چلور ارادی اطفایی کنر سرا کومک وکر چه اوس دیر زر لگیدلی ورو نمرکوی او خلق لزیت و زیانو نشغوری چه همدی خبری خلق خوخ کردی دی.
د دې خبرې سات د موضوع په ارتباط چې څو نور پیغامونه را رسېدلي دي په حقوق کې یو هم د افغان په نوم اوریدونکي راستولی دی. په افغانستان کې سوله هغه وخت راتلی شي چې افغانان سره یو شي د نورو پخله دوکه نه شي او د خلکو ته د حکومت له لوري د کار زمینه مساعده شي. کریم الله جعفری له زابل لیکلي وایي د څلور اړخیزې غونډې ملاتړ کوو خو شرط دی که نتیجه ورکړي. عزت الله حکیمي له کندهار لیکلي سولې ته هیله نه لرم ځکه چې چاودنې جنګ او شرطونه نه دي ختم شوي. او صدیق الله د کندهار له میوند ولسوالۍ لیکلي وایي زما نظر دا دی چې داسې ناستې فایده نه لري ځکه چې د طالبانو شرطونه نه دي په ځای شوي. دا هغه پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1903 شمیرې له لارې مو ازادي راډیو ته رسولي ول. اوس هم هلمند ته ځو. په هلمند کې د اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون جوړ شو. په دې کمیسیون کې د رسنیو ترڅنګ د مدني ټولنو او دولتي ادارو ځینې استازي وټاکل شول. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دای راپور واوري.
اطلاعاتو ته د لاسرسي پر قانون د څار دغه کمیسیون د یو شمیر خبریالانو ترڅنګ د بیلابیلو دولتي ادارو او مدني ټولنو څخه دیارلس غړي لري او دغه ادارو څخه څارنه کوي چې نه غواړي د خبریالانو او د نورو کسانو سره معلومات شریک کړي چې اړتیا لري. د دې کمیسیون د جوړېدو پر مهال ګڼ شمېر خبریالانو مدني فعالینو او ځینو عادي وګړو ته د عامه پوهاوي په خاطر څو ساعته ورکشاپ هم جوړ شو. د هلمند اطلاعاتو او کلتور رئیس علي شاه مظلومیار ول د معلوماتو د لاسرسي پر قانون د څار کمیسیون تر جوړېدو وروسته به خبریالان او دي خلک د دې حق ولري چې د مسؤلینو څخه د اړتیا وړ معلومات ترلاسه کړي.
زما په نظر دا ستاسو ژورنالیستانو د علم، هنر او کمال د خاوندانو برکت دی چې ژورنالیز او د ژورنالیزم سره هم د ډار احساس رامنځته شوی دی او هم د امید. د ډار احساس دغو خلکو سره رامنځته شوی دی، د هغه چا په زړونو، ذهنونو او ضمیرونو کې ویره او ډار پیدا کړی دی چې هغه په حقیقت باندې پر صحیح انساني او اسلامي ژوند نه دی روان.
معلومات ته د لاسرسي د قانون د تنفیذ څخه تر یو کال ډیر موده وړي خو لا هم چارواکي او د ادارو مسؤلین پر وخت او موقع نه یوازې معلومات نه ورکوي بلکې اکثره د مرکې کول د ځان حق بولي او پر حقایقو پرده اچوي. په هلمند کې میشت د سیمه ییزو ملي او نړیوال رسنیو خبریالان وایي د امنیتي ادارو مسؤلین پر وخت معلومات نه ورکوي او د مسؤلینو دا ډول چلند اکثره وخت خبریالان د بیلابیلو ډلو د تهدید سره مخامخ کوي.
خبریالان د معلومات د لاسرسي په برخه کې ډېر ستونزې لري. ځینې چارواکي دي چې پر وخت خبریالان ته معلومات نه ورکوي او دا چې په هلمند کې اوس نوی کمیسیون جوړ شو، د دې کمیسیون په پرانستلو سره هیله شته چې خبریالان ته پر وخت معلومات ورکول سي او د ژوند د خوندیتوب په چارو کې اغېزناک ګامونه پورته شي.
زیات شمېر خبریالان د همدې ستونزې سره په همدې ولایت کې مخ دي. زیات هڅه کوي نام نیتی ارگانونه او نام ولایتی در پر وقت خبریالان تا معلومات ورکوی.
معلوماتو ته د لاسرسي پر قانون د څار تر کمیسیون څو ورځې مخکې د هلمند یو شمېر نور ولایتونو خبریالانو د ځان لپاره ځینې اخلاقي اصول وټاکل چې وروسته په کابل کې د یو ملي کانفرنس په ترڅ کې په هغه اخلاقي اصول نامه ورګټي چې وړاندې تر دې ټاکل شوی ده. د هلمند والی وایند عمر ځواک وایي حکومت ژمن دی چې د بیلابیلو نورو مسئلو ترڅنګ په امنیتي برخه کې هم پر وخت خبریالانو ته معلومات ورکړي.
باید ژورنالیستانو ته دقیق معلومات ورکړل شي. موږ تل هڅه کړې په دې باندې تر څو کوم ځای کې چې کوم پېښه وي هغه دقیقه کړو او وروسته یې د ژورنالیستان صاحبانو چوپړ ته وړاندې کړو. په دې برخه کې موږ اوس هم هڅې کوو او وروسته له دې نه به هم په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کوو. ولایت مقام اداره د دې ننګونه کوي او د دې ملاتړ کوي تر څو ژورنالیستانو ته دقیق معلومات وړاندې کړي.
معلوماتو ته د لاسرسي قانون شپږ فصله او دوه دېرش مادې لري. په دې قانون کې په ټولو هغه مواردو کې د معلوماتو پر ورکولو ټینګار شوی دی چې غوښتونکي ورته اړتیا لري خو خبریالان د هغه معلوماتو د غوښتلو حق نه لري چې ملي ګټو ته زیان رسوي، د نورو هیوادونو سره د یو هیواد اړیکې خرابوي او یا غوښتونکي معلومات د یو کس د شخصي حریم په اړه وي. محمد الله استای د ازادي راډیو هلمند.
له هلمند څخه مو د ازاري رادیو د خبريال راپور ورېدو په دې خبري مجله کې په دې خبري ساعت کې مو ویل چې لا هم کابل ته د برښنا انتقال قطع دی، اوس هم برښنا نه ده انتقال شوې او برښنا په بغلان کې د دولت د وسوال مخالفانو له لوري د برښنا د یوې پایې د ویشتلو په نتیجه کې قطع شوې ده. دا هغه برښنا ده چې له ازبکستان څخه افغانستان ته راځي. همدا اوس د ازاري رادیو خبريال غزالی صاحب له بغلان د تلیفون له لارې را سره دی. غزالی صاحب، په همغه سیمه کې چې برښنا قطع شوې ده هلته وضعیت څنګه دی؟
فعلا د او قسمت عملیات به شدت جریان داره. سخنگوی قمانده امنیت گفت که ما در حال پیشوی هستیم با تأمین امنیت ساحه ساحه برق دوباره جور میشه. اما رئیس کرشما شرکتی ولایت بغلان برادر آزادی گفت که یک پایی دیگر هم تخریب شده، نفت در منتها قابل ترمیم است که دیروز شده گذشته. یک پایی دیگر هم از ساحه برق که از ازبکستان به کابل میرفت از ازبکستان فقط تخریب شده، نفتی در منتها تخریب شده.
بله سب، یعنی په ځای دي چې هغه یو پایا چې نړیدلې واغه جوړ شي، هغه هم نه دی جوړ شوی بلکې بل پایا هم نړیدلې ده. او دا پایا په کوم دقیقا د بغلان په کومه منطقه کې لمنځه تللې دي یا ویجاړې شوې دي؟
این پای اولی دتن به غوری بود، دتن به شهابالدین بود، تخریب شده بود که قصد ترمیم او را داشتن به دلیل بدامنی و ناامنی نتونستن که ترمیم بکنن، عملیات برای جریان در و در این سه یک پای دیگه هم به تازگی تخریب شده.
بله، چه تخریب کردی؟ غزالی صاحب، معلومات ستاسو چه دی چه دا چه تخریب کردی؟ دولت وسله‌وال مخالفین و کنه په جګړه کې تخریب شویده؟
ای رئیس برق غوری رو که ای بنشد رو که تو تخریب کرده، اما طالبان به بعضی از رسانه ها گفتن که ما این پایه رو تخریب نکردیم، پایه اولی رو گفتن که تخریب نکردیم. رئیس برشنا غرور شرکت بغلان به مورد ای که چی کسی رو تخریب کرده ایسی نگه.
ډیر زیات مننه غزالی صاحب چې له بغلان مو احوال راکو. د غزالی صاحب له څرګندونو څرګنده شو چې نه یوازې دا چې کابل ته له ازبکستانه د تلونکي برښنا د پایې د ترمیم غم نه دی خوړل شوی بلکې بل پایې هم تخریب شوی ده.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه به د وروستي تروریست تر ځپلو پورې عملیات جاری وساتي. پرویز رشید وایي چې افراطي وسلوالې ډلې د پاکستان د پوځ لخوا په ضربې عذاب عملیاتو کې ځپل شوي، خو نوموړي تروریزم ته نه یوازې د پاکستان بلکې د نړۍ او انسانیت دښمنان وبلل. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق راپور واوري.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید ترهګر نه یوازې د پاکستان بلکې د نړۍ او انسانیت دښمنان بللي او ټینګار کوي چې د وروستي ترهګر تر ځپلو پورې به پوځي عملیات جاری وي. نوموړي د دوشنبه په شپه ناوخته په لاهور کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په ضربې عذاب پوځي عملیاتو کې ترهګر ځپلي او په خبرې چې د سیمې د امن لپاره به دا عملیات دوام ولري. ښاغلي رشید دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د 2016 میلادي کال له جون راهیسې افغان پولې ته نږدې په شمالي وزیرستان او ځینې نورو قبایلي سیمو کې د ضربې عذاب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي. پوځ وایي چې په دې عملیاتو کې تر دې دمه زرګونه کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي، سلګونه مرکزونه او پټنځایونه یې ورته وران کړي او نیټورک یې ورته له منځه وړی دی. د اطلاعاتو وزیر د ترهګرو د ځپلو او د ضربې عذاب د کامیابۍ په اړه دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې ترهګرو د جنوري په 10 د خیبر پختونخوا په 400 کې پر پاچا خان پونتون خنړی وسلوال برید وکړ او د زده کوونکو په ګډون یې پکې 20 تنه ووژل. خو ښاغلی رشید ټینګار کوي چې پاکستان د ترهګرو پر ضد جګړې ته ژمن دی او زیاتوي چې په دې لړ کې د دې هېواد ټول سیاسي ګوندونه یو خوله دي. نوموړي همداشان په دې وروستیو کې د ترهګرۍ پر نوې سپې سربېره ادعا وکړه چې استخباراتي ادارو د ډېرو ترهګریزو پېښو مخه نیولې چې که خدای مکړه رامنځته شوی وای نو ډېر تاوان به اړولی و. د ملک د سلامتی هغه ادارې چې معلومات راغونډوي د هغوی د کامیابیو له امله د ترهګرۍ په پېښو کې ډېر کموالی راغلی او ډېرې پېښې تر رامنځته کېدا مخکې شنډې کړه شوي دي. که چېرې زموږ استخباراتي نیټورک مؤثر نه وای نو ښایي موږ به د ترهګرۍ له امله تر دې ډېر زیان لیدلی وی. خاغل رشید په خیبر پختونخوا کې په دې وروستیو کې د هغه ترهګریزو بریدونو ته په اشاره چې ملکی کسان پکې نښه شوي وایي ترهګر د عملیاتو له امله کمزوري شوي او اوس پر اسانه هدفونو بریدونه کوي چې همدا یې ورختی او کمزوري ښیي. د ښاغلي رشید تر سرګندونو یو ورځ مخکې وزیر اعظم نور شریف هم د یو جګپوړي سیاسي غونډې په پای کې د ترهګرۍ د ځپلو په لړ کې خپله ژمنه تکرار کړې وه او ویلي وو چې د وروستي وسلوال تر ځپلو به د ترهګرۍ خلاف جنگ جاری وي. دولتي چارواکي ترهګرو د ځپلو په لړ کې د خپل حکومت د ژمنتیا خبره په داسې وخت کې کوي چې د روان کال لومړۍ یا جنوري میاشت د خیبر پختونخوا لپاره خونړۍ میاشت وه. دا یادونه ور ده چې ترهګرو په دې میاشت کې پر پاچا خان پوهنتون په برید سربیره پېښور ته نږدې په کارخانو کې د خاصدار ځواکونو پر یو چک پوسټ ځانمرګې برید هم کړی وو چې د یو مشروم او خبریال په ګډون پکې دولس تنه وژل شوي وو.
دا هم د هغو موضوعاتو لنډیز چې په دې خبری ساعت کې مو وړاندې کړل. د سولې عالي شورا وایي د سولې په اړه درېیمه څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره کاندي. په افغانستان کې د جګړو تازه څپې د امریکا ولسمشر اړیستی دی چې په دې هیواد کې د خپلو سرتیرو د شمیر په اړه بیا غور وکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د لاجوردو د لارې د فعالولو لپاره په ترکیه کې یوه غونډه جوړه شي. د چارو کارپوهان د دې لارې جوړېدل د افغانستان د وارداتو صادراتو لپاره ډیره مهمه بولي. د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د څه باندې 200 تنه بهرنیو جنګیالیو د حضور خبر تاییدوي. دوی وایي چې په دغو کسانو کې څه باندې 40 تنه د تاجکستان اتباع دي. د کونړ په مرکز اسد آباد کې د تیلو په پام کې د اور لګیدو له امله 2 تنه ټپیان او په زرګونو لیتره تیل سوځېدلي دي. او په هلمند کې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون جوړ شو.
سباد نفرت لخ کری ایل کلم سباد نفرت لخ کری ایل کلم سباد نفرت لخ کری